السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د سفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خره غلاست ويم تخنیکی چارې شفیق ایار مختوړی نن چهارشنبه ده د 1499 کال د کب شپږم د 2023 کال د فبروري څلېرشتمه په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان چارواکی وایي چې د یوناما په راپور کې طالبانو ته منسوب شوی د مرګ ژوبلې مسؤلیت تر هغه زیات دی چې طالبانو تر هغه ډیر کم دی چې طالبانو ترسره کړي دي. دا مدثر موضوع ده، نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د ترلاسه کولو په هدف موسکو ته ځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکوي چې نن به په ځانګړي ډول روغتیا پالانو ته په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ورکړه پیل شي. او د راپورونو له مخې د ایران د سیستان بلوچستان ایالت په ساروان ښار کې د سې شنبې په ورځ لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي. پوره خبرونه تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د ترلاسه کولو په ګډون د یو شمیر نورو مسایلو په خاطر موسکو ته ولاړ شي. محمد حنیف اتمر به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او ځینو نورو چارواکو سره وګوري. دا سفر داسې وخت ترسره کیږي چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سولې لپاره په افغانستان کې د یو انتقالي ائتلافي حکومت د جوړېدو وړاندیز وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دغه وړاندیز په اړه توند غبرګون ښکاره کړ او دا وړاندیز له اوسنیو واقعیتونو سره په ټکر کې وباله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې د ګروپونو له لوري مخ ته وړل کیږي. د افغان دولت پلاوی ویلي په ټولو هغو مسلو به خبرې وکړي چې خلکو یې غوښتنه او وړاندیزونه کړي دي. اخوا د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق بیګا ازادي راډیو ته وویل
د ایجنډا د موضوعاتو لپاره او د ایجنډا د موضوعاتو د ترتیب لپاره ګروپونو ته وظیفه وسپارل شوه چې هغوی خپلو ناستو ته دوام ورکړي.
د طالبانو او افغان دولت د پلاو ترمنځ دا خبرې تر شپږو نه ځنډ وروسته د دوشنبې په ماښام بیا پیل شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکوي چې نن به په ځانګړي ډول روغتیا پالانو ته په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ورکړه پیل شي. د دغه وزارت ویاند دستګیر نظري ازادي راډیو ته وویل
تامده چې په څه باندې شپږ سوه روغتیایي مرکزونو کې روغتیا پالانو ته سرلننه د واکسین ورکړه شروع شي او له 100 تر 1500 ورځو به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته واکسین ورکړل شي.
هند له افغانستان سره د استرازینیکا واکسین 15 لکه ډوز مرسته کړي چې پرون په رسمي ډول د دغه واکسین کمپاین پیل شو او په پلازمینه کابل او ولایتونو کې دا واکسین 315 تنو ترلاسه کړ. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ د ستري محکمې حکم سیاسي وباله. ستري محکمې پرون محمد امین فرهنګ د اداري فساد له امله په یو کال تنفیذي بند او $1,40,000 نقدي جریمې محکوم کړ. ښاغلی فرهنګ اوس په جرمني کې ژوند کوي. د ازادي راډیو ته وویل د کرونا د واکسین لپاره د اپریل تر اخره افغانستان ته نشي تلی او تر هغه وروسته خامخا ځي.
که زه په هوایي ډګر کې ونیولم ما دې ونیسي. ما یو بل وخت هم د پولي چرخي یوه اوږده موده تیره کړې ده. له دې شانو نه ویریږم، خو د عدالت لپاره مبارزه کوم او دا هم وایم چې دا یوه سیاسي موضوع ده چې د دې په وړاندې یو لړ مسایل راسره دي چې باید ویې وایم.
فرهنګ له 2001 میلادي کال نه تر 2008 پورې د اقتصاد او د سوداګرۍ او صنعت وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د پاکستان د کرکټ غوره لیګ له سګنیو لوبو سره مخه وکړه. خان په ټویټر لیکلی د ملي دندې لپاره له دې لوبو بهر کیږي او بل کال هیله مند دی چې بیا ورسره یو ځای شي. راشد خان به په هغو دوو ټیسټ لوبو کې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ولوبیږي چې ټاکل شوی د مارچ په 2 او 10 له زیمبابوې سره په ابوظبي کې ترسره کیږي. راشد خان د پاکستان د غوره لیګ کرکټ لوبو کې د لاهور قلندرز لوبډلې لپاره 2 لوبې وکړې. ازادي راډیو ته وغواګیست. د راپورونو له مخې د ایران د سیستاني بلوچستان ایالت په ساروان ښار کې د سېشنبې په ورځ لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د فردا څنګ د راپور له مخې تر پرونۍ نښتې یوه ورځ مخکې سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د تیلو پر قاچاقونکو ډزې کړې وې او 100 تنه یې وژلي وو. د همدې وژل شویو شمېر هرانا خبري اژانس 2 تنه یادوي، خو یو شمېر سرچینې وایي تلفات تر لسو پورې رسیږي. ایراني چارواکو د پرونۍ نښتې تایید نه دی کړی. او د امریکا سنا د سیشن بی پرس لیندا توماس گرینفیلد په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفیر په توګه تایید کړه. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر پرون د غونډې پر مهال ویل گرینفیلد په داسې وخت کې کار پیلوي چې د نړۍ هیوادونه باید له کووید 19 سره په مبارزه کې او د اقلیم د بدلون په برخه کې خپلې همکاري زیاتې کړي. میرمن گرینفیلد څو لسیزې ډیپلوماټ پاتې شوې دی. د لایبریا، سویس او پاکستان په ګډون د امریکا په سفارتونو کې کار کړی دی. دا د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ په وخت کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افریقا د چارو مرستیاله وه. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د راپور په ځواب کې وایي تر هغه ډیر ملکیان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي چې په دې راپور کې راغلي. د ملي دفاع وزارت هم طالبان ډیر ګران بولي.
کله چې موږ طالبان ویو د ټول نور توریستي کوم ګروپونه چې په افغانستان کې دي، که القاعده د داعش ته نور دي، یعنی دی وته زمينه مساعده کړي د هغه د چتر لاندې دي او فعالیتونه لري، نو دیو جنگ ته شدت ورکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم پرون ویلي چې د افغان ماشومان په وړاندې تاوتریخوالی 14% زیات شوی. د تاوتریخوالی د زیاتېدو لاملونه څه دي؟ یو کار پوه وایي.
ماشومانو په بار باندې چې داسې تاوتریخوالی تیز، یو علت فقر، غربت، بیچارګي، وي د حقونو په بار باندې پوهاوی نشته، همدغه عمده علتونه دي او جګړه ده.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونیسکو په سازمان کې د ثبت لپاره وړاندې کړي. اتن هم پکې شامل دی. په دې اړه به راپور درته ولرو. د ژوند رنګونه هم خبرو.
رختونه خو درې رختونه شته، موږ سره یو هندي ده، چینایي ده او پاکستاني ټوټي دي.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د نوي راپور په ځواب کې وایي تر هغه ډیر ملکیان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي چې په دغه راپور کې یادونه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د سېشنبې په ورځ په خپل خپاره کړي راپور کې څرګنده کړه چې په 2020 کال کې د 45% کې ملکي تلفاتو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. د راپور له مخې پروسه کال د جګړو او شخړو پر مهال تر 3000 ډیر ملکیان وژل شوي دي. احمد شیبر راپور لري.
که څه هم د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو هرکلی کړی، خو وایي د شمیرو په برخه کې باید ډیر دقت وشي. د یوناما په پرونی راپور کې راغلی دي چې د 2020 کال د جنوري له لومړۍ د دسمبر تر 1 د شخړو او جګړو پر مهال تر 3000 ډیر ملکیان وژل شوي او تر 5000 ډیر ټپیان شوي دي. د راپور له مخې طالبان د دې مرژوب لري د 45% کې مسؤول دي. په دې راپور کې د 8% تلفاتو مسؤول داعش بلل شوی. افغان ځواکونه د 2% تلفاتو مسؤول او بهرني ځواکونه د 1% تلفاتو مسؤولین بلل شوي دي. د افغانستان د امنیت شورا په خبر پاڼه کې چې تیر شپه ناوخته خبره شوه، راغلي دي چې په حقیقت کې د طالبانو مسؤلیت تر دې ډیر دی چې د یوناما په راپور کې دوی ته راجع شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ادعا کوي چې طالبانو په افغانستان کې د اکثرو ترهګرو ډلو د فعالیت زمینه برابره کړې ده او د دې لپاره چې دا ډله د خلکو له کورونو د سپر په توګه استفاده کوي ملکیانو ته تلفات اوړي. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست شاه محمود میاخیل هم ورته ادعا لري. د پرون ملت ته د دولت ته حساب ورکولو په غونډه کې په کابل کې وویل
طالبانو کله چې موږ طالبان ویو د ټول نور توریستي کوم ګروپونه چې په افغانستان کې دي، که القاعده د داعش ته نور دي، یعنی دی وته زمينه مساعده کړي د هغې د چتر لاندې دي او فعالیتونه لري، نو دیو جنگ ته شدت ورکړه، دیو خشونت کم نه کړه، په 122 ولسوالۍ وو کې دیو تهاجمي حمله وکړلې په دې تیر کال کې چې هغه ونیسي او همدارنګه وو ولایتونه چې نه دیو دغه پلان چې دغه ولسوالیګانې او دا به سره ونیسي.
یوناما په خپل راپور کې ویلي دي چې د سپتمبر له میاشتې را په دې خوا چې بین الافغاني مذاکرات د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوي دي په افغانستان کې شخړې زیاتې شوي دي چې دغو شخړو د ماشومانو او ښځو په ګډون د ګڼو ملکیانو ژوند اخیستی دی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د سه شنبې په ورځ په ټویټر کې د یوناما راپور نیمګړی وباله او ادعا یې وکړه چې د ملکي تلفاتو اصلي عاملان په دې راپور کې نه دي یاد شوي. د دې سربیره چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ تازه لیدنې کتنې پیل شوي دي، خو شخړې په افغانستان کې نه دي کمې شوي. دواړو لوریو روانه اونۍ دوشنبې بیا خبرې پیل کړې. خلک له جګړو ستړي شوي او له دې خبرو د سمدستي اور بند تمه لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو بلوک کمیسیون په یو تازه راپور کې وایي په 1999 کال کې د ماشومان مرګ جوبله 25% راکمه شوې، خو په وړاندې تاوتریخواله په ټوله کې 14% زیات شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو بلوک کمیسیون له قوله د ماشومان د وضعیت په اړه د غموندنې د هیواد په 28 ولایتونو کې لڅېړنو وروسته ترلاسه کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په تاسو راپور کې وایي سږ کال د ماشومانو د مرګ ژوبل شمیر تیر کال په پرتله 25% راکم شوی دی. د کمیسیون په خپل تازه راپور کې دا هم موندلی چې سږ کال د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 14% زیاته شوې. د دې کمیسیون د ماشومانو برخې غړي راځي سیال کابل کې خبري ناشته ته وویل
در سال مالی 1399
کال کې 15313 ماشومان او 1391 ماشومان چې د سیړنې شپږ 20% جوړبي د تاریخوالي قرباني دي. نو په دې اساس ویل شو چې په 1399 کال کې د ماشومان پر وړاندې د تاریخوالي کچه 14% زیاته، خو د تلفاتو په اړه په جګړو او شخړو کې وژل شوی 15.1% کموالی راغلی.
5.1%
کاهش داشته. په دې راپور کې د ماشومان پر وړاندې د تاوتریخوالي ډولونه رواني، فزیکی، اقتصادي او جنسيتي تاوتریخوالي یاد شوې دي. د دې راپور د معلوماتو لمخې په تاوتریخوالي کې 11 وژنې، 14 د جنسيتي زورونی، 2 د سوځیدو، 111 د وهلو او ډبولو او 433 د تاوتریخوالي نورې پیښې ثبت شوې دي. دا کمیسیون د ماشومان پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین، کورنۍ، خوونکي او د ټولنې نور غړي یاد کړي. په دې راپور کې په 1999 کال کې شاوخوا 2019 ماشومان وژل شوي چې د کشمیر تیر کال 2006 وو. په ورته وخت کې د ماشومان د روزنې په برخه کې ځینې پوهان بیا د عامه پوهاوي نشتون د دې تاوتریخوالي د زیاتېدو عمده دلایل یادوي.
ماشومان په بار باندې چې د تاوتریخوالي د یو علت فکر، غربت، بیچارهګي او د ماشومان د اساسي حقوقو په بار باندې ناسم پوهاوی، د هغوی د حقوقو په بار باندې پوهاوی نشته، همدغه عمده علتونه دي او جګړه ده. سر ټول مهمه دا ده چې کورنۍ او ادارې مسؤل دي چې د هغوی د حقوقو څخه دفاع وکړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومان روزنې ته په دې راپور کې هم اشاره کړې. د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ سکل د ماشومان د روزنې په برخه کې 6.5% کموالی راغلی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته پام اړولی او لیکي لکه چې د سولې بین الافغاني خبرې په 13 سپتمبر میاشت کې پیل شوې، په دې هیواد کې ملکیانو ته مرګ ژوبله لا زیاته شوې ده. د انډیپندنت په لیکنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په دغه راپور کې چې په افغانستان کې د تیر 2020 کال په جګړو کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبله شمیرې خبرې کړې ویلي چې که څه هم په ټوله کې په دې کال کې د وړم 2019 کال په نسبت د ملکي تلفاتو شمیر کم، په وروستي فصل کې د سولې د بین الافغاني خبرو له پیلې دوسره د ملکي تلفاتو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. انډیپندنت وړاندې لیکي وروسته له هغې چې د تیر کال د سپتمبر په 12 په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوې، د همدې کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ملکي تلفاتو شمیر د مخکېني 2019 کال د همدې مودې په پرتله په 45% زیات شوی دی. ملکیانو ته تر ټولو ډیر تلفات په نومبر میاشت کې اوښتي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي کېدای شوی چې 2000 کال د افغانستان لپاره د سولې کال وای، خو پر ځای جګړو بیا هم د پزرګونو کسانو ژوند واخیست. د انډیپندنت په لیکنه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د 2000 کال د ملکي تلفاتو د پسلو کې 28 مسول د دولت مخالفې وسله والې ډلې بلل شوي چې طالبان یې د 45% د اسلامي دولت ډله یا داعش د 8% او د دولت ضد نور عناصر د 9% مسؤول بلل شوی دی. دغه راز د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه یوازې د 1% یعنی د 140 ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤول بلل شوی دی. انډیپندنت لیکي له یو کال راهیسې هیڅ امریکایي سرتیری د افغانستان په جګړه کې نه دی وژل شوی. وروستی ځل چې دوه امریکایي سرتیری وژل شوي وو هغه د 2000 کال د فبروري 8 یعنی له طالبانو سره د امریکا د تړون تر لاسلیک دوه اونۍ مخکې وه. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې طالبانو په تیر نږدې یو کال کې پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له حملو ډډه کړې ده. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې امریکا پوځي حضور ته کتنه کړې او لیکي جو بایدن د امریکا څلورم ولسمشر دی چې له دې پوښتنې سره چې په افغانستان کې د وضعیت له خرابېدو سره څه وکړي مخامخ دی. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له طالبانو سره په کړي تړون کې دا منلې چې تر مې میاشتې پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي. اوس به بایدن پریکړه کوي چې دغه ژمنه پوره کړي او ټول ځواکونه تر هغې نیټې له دې هېواد وباسي او کې دی یو څه نورې مودې لپاره هلته پرېږدي. د فارن پالیسی په لیکنه په دې برخه کې ښایي د هغه راپور موندنې له بایدن سره په پریکړه کې مرسته وکړي چې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوې د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دې وروستیو کې ترسره کړې ده. په دې راپور کې د هغه ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه چې د مۍ لومړۍ ده وغځوي او په دې هېواد کې د امریکا پوځي حضور او ورسره اقتصادي مرستو ته تر هغو دوام ورکړي چې د امریکا هدفونه ترلاسه شوي نه وي.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. همدارس کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې واوري. افغان حکومت وایي د خپل غیر ملموسو فرهنګي میراثونو د ثبت لپاره د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي سازمان یونسکو کې اقدام کړی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا مهال د دغه هیواد درې غیر ملموس فرهنګي میراثونو په اړه مستندونه جوړ کړي او اسناد یې د یونسکو سازمان ته هم استولي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
افغان حکومت وایي د خپل غیر ملموسو فرهنګي میراثونو د ثبت لپاره د ملګرو ملتونو فرهنګي سازمان یا یونسکو کې اقدام کړی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د مهالې دغه هیواد درې غیر ملموس فرهنګي میراثونو په اړه مستندونه جوړ کړي او اسناد یې د یونسکو سازمان ته استولې دي. په دې کلتوري میراثونو کې چې افغان چارواکي یونسکو کې د ثبت هڅه کوي د میناتوري هنر، ساز و رباب او همدارنګه اتڑ شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د افغانستان دغه درې ډوله غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو د سازمان په معیارونو برابر دي او دغه سازمان ته اسناد استول سوی دي. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته ویل له دغه شمیره میناتوري به د افغانستان او ایران د ګډ فرهنګي میراث په توګه ثبت سي.
د نړیوال فرهنګ وزارت درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو ته د نړیوال فرهنګي میراثونو په مخه باندې شپږ کتاب تر رجستر شو واستول. په دغه درې فرهنګي میراثونو کې ملی اتن، رباب او همدارنګ میناتوری شامل ده.
لدی وړاندې ایران په یونسکو سازمان کې د دغه هیواد د فرهنګي میراثونو په توګه د میناتوری د ثبتېدو لپاره اقدام کړی وو چې په افغانستان کې له زیاتو غبرګونونو سره مخ شو. افغان فرهنګي چارواکي او یو شمیر فرهنګیان ټینګار کوي چې د میناتوری هنر د رامنځته کېدو اصلي ځای هرات ولایت دی او شاوخوا 15 پیړی وړاندې په دې ولایت کې کمال الدین بهزاد د دې هنر له بنسټګرو څخه وو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې ټول هیوادونه هر کال په یونسکو سازمان کې د خپل فرهنګي میراثونو د ثبت لپاره تر مارچ میاشتې مخکې خپل مستندونه دې سازمان ته استوي. د دې په خبره د مهال په یونسکو سازمان کې یوازې ملموس فرهنګي ثبت دي. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته دا هم ویل چې افغانستان د مهال یوازې 40 ثبت شوي فرهنګي میراثونه لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي له خلکو غواړي چې د خپل سیمو د ثبت وړ فرهنګي میراثونو په اړه دي مستندونه جوړ او دغه وزارت ته راتلونکي کې د ملي فرهنګي میراثونو په ډله کې دي د ثبتېدو لپاره واستوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ایران اعلان کړی دی چې سرلنن د خپل اټومي تاسیساتو ناڅاپي تفتیش ته اجازه نه ورکوي. درې اروپایي هیوادو چې له ایران سره په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړی وو د تهران دغه پریکړه غندلې ده او دای د تهران لکړو ژمنو سره غړونه بللې ده. تفصیل د احمد شیبار پر راپور کې.
بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران پر دې پریکړې اعتراض وکړ چې دغه هیواد د اټومي تاسیساتو له ناڅاپي لیدلو سره مخالفت کړی دی. د درې اروپایي هیوادونه وایي چې دا د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د 2015 کال د اټومي تړون د ژمنو یوه برخه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تر دې مخکې په تهران کې خبریالانو ته پرون وویل چې هغه اضافي پروتوکول چې د ایران د اټومي تاسیساتو د ناڅاپي تفتیش اجازه یې ورکړې وه هغه بند شو.
له نن سهاره دا قانون اجرا شوی. هغه لیک چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته د فبروري په 15مه استول شوی موږ په رسمي ډول اعلان کړی چې د فبروري له 23 سهاره به دا قانون پلی کیږي.
د تهران له دې پریکړې سره د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ تشوي تړون په تړاو واټن پسې زیاتی شي. له دې تړون څخه په 2013 کال کې د امریکا حکومت بهر شو. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې د سیشن بی پروزویل موږ ډیر خوشاله یو چې ایران سرلننه اضافي پروتوکول ځندوي. په دې بیان کې له ایران څخه غوښتل شوې دي چې له هر هغه اقدام څخه چې شفافیت کموي ډډه وکړي او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته د بشپړې او په وخت همکاري ډاډ ورکړي. د ایران مشر آیت الله علي خامنئي بیا ویلي دي چې له اټومي قضیې به پښان شي او د یورانیم د غني کولو هڅې زیات شي. روس تر دې چې په جنوري کې جو بایدن د امریکا ولسمشر شو د واشنگتن او د هغه لیبیډیت شریکان هڅه کوي چې امریکا بیرته د ایران له اټومي تړون سره یو ځای شي او پرې نشته چې ایران اټومي وسلې تر لاسه کړي. په دې ترڅ کې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې عمومي رئیس پرون د هغه موافقه جزئیات بیان کړل چې د اونۍ په پای کې له ایراني چارواکو سره کړې و. د دې لمخې تهران منلې ده چې د ناڅاپي تفتیش له لغوه کېدو وروسته به هم تر دریو میاشتو پورې د یو شمېر څارونکو مخه نه نیسي. رافایل ګروسي د اټومي څېړنو په ارتباط د امریکا یو څېړنیز مرکز سره څرګنده کړه چې مهم فعالیتونه به د شوې موافقې تر وخت پورې څارل کیږي. د ایران بنسټ پالو پر ولسمشر حسن روحاني د اټومي تړون لپاره فشار زیات کړی دی. د دوشنبې پر ورځ پارلمان د حکومت پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې څارونکو ته اجازه ورکوي چې د ایران له اټومي تاسیساتو څخه لیدنه وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونې کوو. کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په دې سربیره چې د ویب پاڼې له لارې ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د آی او ایس او انډراید له اپلیکیشنونو یې هم د ازادي رادیو په ځانګړي اپ کې د ازادي رادیو پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ. اوس ورځو لنډو خبرونو ته. تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن د سولې لپاره د سیمهیز اجماع د ترلاسه کولو په ګډون د یو شمېر نورو مسایلو په خاطر موسکو ته ولاړ شي. ښاغلی اتمر څلور ورځې په موسکو کې پاتې کیږي. د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې د ګروپونو له لورې مخ ته وړل کیږي. د افغان دولت پلاوی ویلي په ټولو هغو مسلو خبرې کوي چې خلکو یې غوښتنه او وړاندیزونه کړي دي. افغان او پلاوی او د طالبانو ټیمونه تر شپږو اونیو ځنډ وروسته د دوشنبې په ماښام بیا سره کېناستل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکوي نن به په ځانګړي ډول روغتیا پالانو ته په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ورکړه پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ د سترې محکمې حکم سیاسي بللی دی. سترې محکمې پرون محمد امین فرهنګ د اداري فساد له امله په یو کال تنفیزي بند او $340,000 نقدي جریمې محکوم کړ. د راپورونو له مخې د ایران د سیستان بلوچستان ایالت په ساروان ښار کې د سې شمې په ورځ لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي دي. فردا د ازادي راډیو ایرانی څنګه راپور لمخې تر پرونی نخت یو ورځ مخکې سپایي پاسداران انقلاب جوکونو د تیلو پر قاچاقونکو ډزې کړي او څو تنه وژلې دي. د امریکا د سنا جرګې سه شنبه لینډا توماس گرینفیلد په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفیر په توګه تایید کړه. او د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د پاکستان د کرکټ غوره لیګ له سګنیو لوبو سره مخه وکړه. راشد خان په لاهور قلندرز کې دوه لوبې وکړې. هغه په ټویټر لیکلی د ملي دندې لپاره له دې لوبو بهر کیږي او بل کال هیله مند بیا ورسره یو ځای شي. خبرونه مو په لنډ توګه له ازادي راډیو اوریدل. کولی شئ د دوو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. ورزو د ژوند رنگونو لنډکی پروګرام ته
د ژوند رنگونه
لومړی مو کوم راته وایو څه کاروبار کوي؟
احمد زبیر ما کارتنو کې دکان دی خیاطی.
څومره وخت شته دکان مو خلاص کړی؟
دا تقریبا یو دوه کال کیږي بس دلته راغلی یو. نو بس نو یو نو الحمدلله اوسم کار خده.
هغه وخت مو چې کار شروع کړ تر دې دوه کالو کار مو کومې خواته روان دی؟ نیمه خپل وړ روان یاست کنه؟
ولا نسبتا سوچو کې الحمدلله خده کارونه خدي کلک